د بیلګې په ډول باندې باید ماسک واغوندي، باید کله چې موټر کې ځي باید د موټر نه داسې استفاده وکړي چې په داسې موټر کې نه چې په مثلا شل لپاره یا دېرش لپاره نور سپاره یې پکې بیروباري، باید ځانګړي موټر نه استفاده وکړي. په همدغه ډول باندې مثلا کله چې ځي باید لازمه فاصله باید مراعت کړي. په کورونو کې باید خپل و حفظ الصحې ته باید ځانګړې پاملرنه وکړي، باید لاسونه باید ومینځل شي په صابون باندې څو څو واري، او په همدغه ډول باندې د ماشوم و دغه ته و حفظ الصحې ته هم باید ځانګړې پاملرنه باید وشي. ډاکټران چې مثلا دوی ګوري یا دغه مریض د هغه باردار میندې چې دوی معاینه کوي یا ماشومان معاینه کوي، هغوی هم باید لازم وسایل باید ولري، یعنی دا چې منظم لباس باید ولري چې هغه د دوی محافظت وکړي. په همدغه ډول باندې کوم پرنسپونه چې هغه اساسي دي هغه باید په نظر کې ونیول شي، تر څو پورې چې مثلا دوی نه که چیرې مثلا یو متاثر وي چې یو بل سره متاثر بل څوک متاثر نه.
د یونیسف د افغانستان د څانګې د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزاده و.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اروپا کې نن د نړیوالې دویمې جګړې د پای ته رسېدو جشنونه لمانځل کیږي، خو هغه سینه لکه تیر کلونه کورونا وایرس اروپایي هیوادونه ځپلې دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په اروپا کې نن په نړیواله دویمه جګړه کې جنازې شرمنی د ماتې د لمانځلو پرسته، خو دا هیوادونه د کورونا وایرس په مبارزه بوختي. تر اوسه د کووېډ 19 ناروغي له امله په اروپا کې تر 1,600 سره ډېر کسان وژل شوي دي. دا تلفات تقریبا هغومره دي چې تلفي ځواکونو د بریالیتوب په ورځ چوروي ورته. دی ټی وای د نورماندی پر ساحل بریټ وکړ. په جرمنی کې برسر ریاسم یانګلا مرکل او ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر په ګډون یو شمیر نور چارواکي د بردین په یادګاری سیمه کې د ګلانو ګډې د نازیانو د جرایمو د قربانیانو په یاد کېشتي. دا ورځ په داسې وخت کې راغلی ده چې په جرمنی کې په کورونا وایرس پیښې کمې شوې دي او حکومت هڅې کوي چې بندیزونه لرې کړي تر څو د اروپا دغه تر ټولو ستر اقتصاد بیرته فعال شي. په بریتانیا کې به بیا ملکه دوهمه الیزابت د تلویزیون له لارې خپل ملت ته وینا وکړي. په بریتانیا کې د کورونا وایرس د قربانیانو شمیر نږدې 1,500 ته رسیدلی دی او د انګلستان بانک اټکل کوي چې د تیر کال په پرتله به یې سږ کال اقتصاد 14% کې ټیټ شي. تمه ده چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د می په 10 هغه پلان اعلان کړي چې له مخې په بریتانیا کې بندیزونه سوس شي. په فرانسه کې په هغه هیواد کې چې کورونا وایرس د نږدې 6,200 کسانو ژوند اخیستی دی، ولسمشر امانویل ماکرون به په پاریس کې په یوې ماڼۍ کې دننه د نړیوالې دوهمې جګړې د بریا ورځ ولمانځي، ځکه چې لا هم په پاریس کې پر خلکو بندیزونه لګېدلي دي چې په هر بنه راوځي. د راپورونو له مخې په فرانسه کې د بندیزونو پر مهال صنعتي تولیدات ډېر زیات کم شوي دي، خو تمه ده چې د لومړي ځل لپاره یو شمېر بندیزونه د می په 11 لرې شي. د اروپا په دې بلې غاړې کې روسیې نیت ترلو چې په ماسکو کې یو ستر پوځي لاریون وکړي، خو د بندیزونو له کبله د رسمي ګذشت لغوه شو او د دې پر ځای به ولسمشر ولادیمیر پوتین د ماسکو په تش سره میدان کې د ګلانو ګډې کیشتي او خپل ملت ته به چې د کورونا له امله اقتصادي ستونزو ته اندېښنې لري وینا وکړي. په روسیه کې په روسیو کې په هرو 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېره تر 10,000 اوړي. نړیواله دوهمه جګړه په 1939 کال کې پیل شوه او په 1945 کال کې پای ته ورسېده. په دې جګړه کې د څه باندې 1.5 هیوادو تر 3 میلیونه ډیر انسانان شکیل شول او ویل کېږي چې له 70 تر 85 میلیونه انسانان پکې ووژل شول.
ګردی میز په یوه راپور پسې اوریدلی سي. په اروپا کې ګرځندوی صنعت د کورونا وایرس له کبله زیانمن شوی دی. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د ګرځندوی نړیوال سازمان د پنځمه په ورځ د می ومه خبرداري ورکړ چې په 2020 کال کې د توریزم سطح له 80% تر 80% کمیدای شي. نو ځکه د دې سازمان په خبره اړینه ده چې هیوادونه خپل سیمیزو سوداګریو ته اهمیت ورکړي. د دې صنعت په اړه یو پوښتنه ده چې د اوړي رخصتي به چیرې تیریږي. فرانسه د نړۍ په سطحه هغه هیواد دی چې د رخصتیو پر مهال ډیر سیلانیان ورته راځي. خو د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د رواني اونۍ په لومړیو کې خبرداری ورکړ چې ډیر ژر دی چې ووایي روان کال به وتوانېږي سیلانیان ومني. د اروپایي ټولنې د کورني مارکیټ کمیشنر تیری بریتون په دې باور دی چې د اروپا ځینې برخې به د اوړي په رخصتیو کې د سیلانیانو پر مخ خلاصې وي، خو ځینې به نه وي. البته دا د ده په خبره د سیمو په روغتیایي وضعیت پورې اړه لري. داسې ښکاري ډیری خلک رخصتۍ په خپلو سیمو کې تېرې کړي، ځکه نړیوال سفرونه به د راتلونکو میاشتو لپاره بند وي. په بریتانیا کې بیا د ګرځندوی چارواکي وایي د روان اوړي لپاره د ګرځندوی راجستر نه دی سوی، ځکه خلک منتظر دي چې په بریتانیا کې دننه او بهر وضعیت څنګه کېږي. که چیرې د ګرځندوی صنعت غواړي د اوړي موسم د سیلانیانو لپاره وژغوري، نو باید سیلانیان تر هر څه دمخه دا احساس کړي چې صحت یې له خطر سره مخامخ نه دی. د هسپانیې په جنوب کې ګاندیا شارګوټي پلان نیولی چې د اوبو د غاړې یا ساحل سیلانیان ځانته جذب کړي، او احتمالا په ځانګړو ساعتونو کې به د ماشومانو پر ورتګ بندیز ولګوي، څو ډاډه کړي چې خلک له یو بل څخه واټن مراتوي. د رستورانونو صاحب شایي پراخې سي تر هغو چې ممکن وي، او د خوړو مینیو به د لاس په لاس کېدو پر ځای د موبایل ټلیفون له لارې لیږل کېږي، او د غرض به مشتریان رستوران ته تر تګ د مخه خپل د بدن د حرارت درجه چک کوي او اړ به وي چې ماسکونه او دستکشې واغوندي څو په وایرس د اخته کېدو امکان راکم کړي. د ایټالیا د کلتور وزیر داریو فرانسیشنی یوه پوښتنه مطرح کړې چې دا به څه ډول توریزم وي، د مثال په ډول که یوازې یو څو محدود کسان وکولی سي په یو رستوران کې سره راټول سي. په ټوله کې د اروپایي ګرځندوی متخصصین د روښانه او مشخصو لارښوونو غوښتونکي دي چې پر مټې هر څوک وپوهیږي چې څه شی اړین دی. دوی وایي اروپایي ټولنه د سیلانیانو د هرکلی لپاره پر ځینو مقرراتو کار کوي، او په څو راتلونکو ورځو کې به یې له ټولو سره شریک کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د همکاریو راجلبول، د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع رامنځته کول، او بشر دوستانه اوربند دغه وزارت له کاري لومړیتوبونو څخه دي. د دغه وزارت ویند ګران هیواد وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د خپلو لومړیتوبونو په اړه په کابل کې میش سفیرانو د ځینو هیوادونو له ځانګړو استازو سره خبرې کړې دي. د چولې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د درې لومړیتوبونه په ګوته کړي دي. په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات میلمه ده. د لومړۍ پوښتنې په توګه که سادات صاحب درته ووایي چې دغه وزارت ولې دغه درې لومړیتوبونه ځانګړي کړي دي او څومره مهم دي؟
لومړی خدا ده چې په ټوله کې موږ که چېرته د یو بحران د مدیریت خبرې کوو یا د بحران د مهاتن او کنټرول په اړه خبرې کوو، ذکر کوم چې اوس به د افغان حکومت دغه سوي اعلامیې خپرې کړي تر څو کولی شي په ټوله معنا باندې دا یو دغه د بحران مدیریت لاره پیدا کاندي. د کرونا وایرس سره مبارزه د بشري ناورین پر وړاندې یو ستر اقدام دی چې باید ترسره شي. مثلا دا اوس تاسو ګورئ چې افغانستان د اوسني وضعیت په کتو سره ډېر مشکل دی چې وکولی شي د کرونا وایرس سره مجادله وکړي، که څنګه چې نور پرمختللي هیوادونه د طالبانو سره د جګړې شدت ته هم مستقیمه اغېز پرې باسي په روانه مبارزه باندې. دا اوس تاسو ګورئ د افغانستان په اتر لسو ملو سلاتونو کې جګړه ده. بنا پر دې باندې فکر کوم د بحران د مدیریت په نظر کې نیول سره تر ټولو اساسي حل لاره همدا ده چې باید نړیوالو ټولنه خصوصا امریکا او د امریکا غړي هیوادونه ورسره مل دي. د ناټو غړي هیوادونه باید په ټولو موضوعاتو کې د افغانستان د حکومت سره تداس او حالات سره
سادات صاحب لدین مخ کې د بهرنیو چارو وزارت خپل کاري لومړیتوبونه بیخي نه و اعلان کړي، اوس ول اعلان یې په دغه نوې سرپرستی چې رامنځته شوی ده دغه علت او که حالات او شرایط داسې راغلي چې دوی باید په همدغه برخه کې کار وکړي؟
زه فکر کوم دوه خبرې دي. یو مسله د وخت تقاضا ده، یعنی موږ داسې مقصد کې چې اوس دلته باید دغه یو وزارت رامنځته شي او دغه لومړیتوبونه باید په ډاګه شي. ما مخکې اشاره وکړه چې کرونا وایرس سره مجادله د طالبانو سره د جګړې خبره ده، جګړې شدت مقابل کې د سولې هڅې روانې دي او باید خپل مسیر ته جوړې شي، خپل مسیر باید کړي. دا هغه مسایل دي چې بل اخر خارجه وزارت وادار شته تر څو خپله ختمه شي لاندې. بل دویمه خبره خپله ده، تقریبا د یو شخصي حضور په لیدلوري کې د ښاغلي اتمر د خارجه وزارت سرپرستی ده. مخکې له هغې نه دا د ملي امنیت شورا سرکار و، هغه اولویتونه چې باید خارجه وزارت عمل کړي وي یا اوس عمل کړي د دې سره شخصا په نظر کې موجوده، او دا د ملي امنیت شورا سرکار په توګه باندې عملول، او اوس چې د خارجه وزیر په توګه باندې راغلی د سرپرست وزیر په توګه باندې، نو زه فکر کوم د دې خپل شخصي نظر هم دی کولی شي هغه مدیریتي چارې چې د ملي امنیت شورا په وخت کې ترسره کړي اوس ورته متوجه شوی دی. بالاخره اوس خارجه وزارت یو داسې میکانیزم پر اساس چې هلته خارجه وزارت یو مشخص تیوري یو مشخص تګلارې په درلودلو سره مختلف شي.
سادات صاحب، له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت څه ډول چې لازم او د خپلو چارو ته رسیدنه نه ده کړې، تل له ارګ سره په جنجال کې پاتې سوی وو، اوس د نوي مشرتابه پر اتاک سره دوی څه اړ شول چې دغه لومړیتوبونو ته ګوته ونیسي؟
پخواني خارجه وزارت مشرتابه په دې باندې متهم ول، یا داسې ګوسندنو ته کېدله چې ګویا حزبي او همدارنګه ګوندي مسلې مخکې پالي. تاسو ولیدل چې هغه د خارجه وزارت څخه هم د یو سیاسي توافقنامې پر اساس او د سیاسي هوکړې پر اساس باندې یو مخالف جهت ورکول شو، چې هغه بلاخره د یو اپوزیسیون شکل غوره کړی یا د ولسمشر سره په انتخاباتو کې یو مقابل جهت خپل کړی. او زه فکر کوم چې دا مسلې وي چې تسلیم پرې واسه. دغه خبر دا و چې د تخصصي کډرونو نشتون له بده مرغه په تیرو 3 کالو کې تیرو ګولس کالو کې کله چې موږ تاسو خارجه وزارت دغه اوسنۍ سمره اوسنۍ مسله موږ تاسو وارزو، اوسنۍ وجود موږ وارزو، تخصصي او کډري ټیمونه چې هغه وکول شي واخین خارجه وزارت ترسیمي، خارجه وزارت پر داس پالیسی پرسته ترسو هغه دی ختمه شو نه لرو. له بده مرغه اوس موږ تاسو مخکې مقرر لرو چې په لیکلي ډول د افغانستان د خارجه وزارت یا د افغانستان د خارجه پالیسي هغه چې وکول شي د سیمې هیوادونو لپاره د نړۍ هیوادونو لپاره موږ اوس نه لرو. یا که په ساده توګه زه ویم چې هغه ختمه شي یا هغه پالیسي چې باید زموږ د پارلمان څخه پات شي د افغانستان د ولسي جرګې څخه پات شي نه لرو.
ولې نه لرو ساده صاحب؟ ولې نه لرو؟ ظرفیت کم ده که څوک نه غواړي جوړی کی؟
مخکې ما ویل چې په تیرو 3 کالو کې د توجه نه ده شوی، یعنی موږ کډري چې نه درلود د خارجه وزارت د حزبي او د سلیقوي اعمالو ښکار شوی. یا په دې معنی باندې چلته یو هدف مشخص هدف اشخاص ته جات وجود درلود، او تیر 3 کالو کې دغه د خارجه وزارت خپل یو مشخص کړی ته پلاس باندې ورغلو. هم پس د دې سفیران تاسو ګوري چې د لیاقت او د شخصیت پر اساس نو ټاکل شو په تیر سو یو یو نیمه لسیزه کې همدارنګه زیات توجه ورته نه کېدل، او د خارجه وزارت د یو سیاسي تعامل ښکار شوی. دا مسله دا و چې داسې یو تخصصي ټیم چې وکولای شو رامنځته شي نم درلود. مثلا پاکستان تاسو ګوري د خارجه د افغانستان د داخلي موضوعات لپاره د افغانستان د موضوعات لپاره په خپل خارجه وزارت د افغانستان سلیپ نه باندې وکړی لري، یا د افغانستان حجره موږ همدارنګ د دې کې داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې وکولای شو حد اقل د سیمې په کچه باندې منطقې په کچه باندې د خارجه پالیسي داسې ترسیم کړي داسې تحلیل کړي چې وکولای شو موږ لپاره د یو مطلوبه نتیجه ترلاسه کړي. دا بل اخر په دې پر منتج کیږي چې موږ تخصصي او کډري اشخاص نه درلودل. زه فکر کوم دا هغه لتون چې په تیرو تیر یو نیمه لسیزه کې خارجه وزارت پر وړاندې تر خندو.
او د سې یادونه کړای شو د کوم مشخص کس یا کوم ګوند لخوا دا کار شوی؟
په دې خبر د چې موږ تاسو ولیدل ته په هغه ډله چې د طالبان څخه څرګرک استیل و په خارجه په ملګری ملتونو کې نمائنده درلود، د استاد رباني تر د حکومت پر مهال نه هغه حکومت دوره درلوده د خپل نمائنده او ملګری ملتونو کې. بیا کله چې کابل ته په کابل کې دوی خارجه وزارت هماغه تداوم ورته ورکړ چې موږ سره خارجه وزارت هم موجود درلود او موږ خپل نمائنده لرو، خپل خارجه وزیر چې ټاکل او ډاکټر عبدالله په هغه مهال باندې پرځای باندې کېناسته. نو زه فکر کوم چې د جمعیت ګوند سره تر اخره پورې دغه د خارجه وزارت زیاتره سیاسي کډرونه او سیاسي اشخاص دوی باید ګمارلي د خپل حزب د درس نه پاتل.
کچېرې سادات صاحب دغه د بهرنیو چارو وزارت دغه لومړیتوبونه چې په ګوته کړي دي، دغه ترلاسه کې د افغانستان له روانې ستونزې سره څومره مرسته کولای شي؟ هواري سره البته
په لنډه مهال کې کولای شي چې د بشري ناورین د مدیریت سره یا د بشري بحران د مدیریت سره مرسته وکړي. مثلا مخکې ما وویل تاسو دا اوس د خارجه وزارت هڅې دي چې د چین هیواد کرونا وایرس د کوم مجادله کې خپل مرسته جلب کړي. زموږ سفیر ښاغلی لیوال چې په تهران مقام سره د شل زر کیچونو د مرستې هوګه ترلاسه کړه، همدارنګ د چین هیواد تاسو وګورئ چې هغوی خپل مرسته وکړي، تر څنګ نور خارجي بس پر موږ راټول کړي. په دې معنی باندې چې د بشري ناورین د مدیریت لپاره پلان مهال کېدل شي موثر واقع شي. اما د اوږد مهال لپاره فکر کوم چې بیا هم اړتیا لري کېږي تر څو خارجه وزارت یو اساسي یو کلي او داس طرح باندې کار وکړي چې موږ لپاره خارجه پالیسي تحلیل کې ارزیابي کړي. لنډ مهال کې د بشري ناورین د مدیریت لپاره مرسته کول شي، د اوسنۍ بحران د کنټرول لپاره مرسته کول شي، ولې په اوږد مهال کې زه فکر کوم چې موږ اړتیا لرو تر څو داسې پالیسي رامنځته کړو، داسې خارجه پالیسي یا د خارجه پالیسي داسې خطوط او داسې طرح چې هغه د پارلمان څخه پاس شي، د ملي شورا څخه پاس شي. زه فکر کوم د اوږد مهال لپاره موږ ډېرو هڅو ته اړتیا لرو تر څو وکولای شو سره د شي او طرحه ولرو، سره د شي او اولویتونه ولرو، یا اولویت بندي وکړو، د ترڅنګ د سفارتونو د افغانستان سیاسي نمائندګي چې بیرون تلري په خپل د خارجه وزارت داخلي سټراکچر یو پراخ اصلاحي طرحه تلري او ترڅو د اصلاحات رامنځته شي د فکر کوم چې واز طرحه او یواز دغه خارجہ وزارت خارجہ پالیسی لپاره یا هغه پالیسی چې موږ وکولې شو په سیمه کې ترسیم کو په نړۍ کې ترسیم کو خارجه وزارت مسؤلیت لري اما تر څنګه چې د اپروپل باید او تصدیق باید ملي شورا ور
هني تیر کال د سیو سنو
اتروسه په لبه د مرګوندل
د نړیوال د مرستو راجلبولو په اړه باندې هم بهرنی چارو وزارت لومړی توب یاد کړی وو چې ډول د مرستو راجلبول سي ترسو پورې له کورونا وایروس سره موږ جدي او ماسره مبارزه وکول کوم لارو
موږ باید لمړی د لوبي ډیپلوماسي په هغه ډیپلوماسي چې هغه په لوبي غریب باندې ولاړی بعد په دې باندې مخکلا شو مثلا تاسو ګورئ چې د کورونا د وایروس نه په استفادې سره ایران او پاکستان وکول شل هدا خل دایمه څخه مرستې والیا ایران پرړیواله کچو کول شل چې هغه 15 میلیارډ ډالر چې د پیسو نړیوال صندوق ایران ته ورکول او امریکا ور وړاندې مخالفت کوي ایران هدا خل وکول شل چې د امریکا پر وړاندې باندې باندې هوځن راو دروي او یو سره یو هڅه لاس چې وکول شي خپل مرسته بل اخر تر لاسه کاندي د فکر کوم چې موږ د لابي غری سیاست د پاره تیار یو دغه لابي غری سیاست کول شي چې افغانستان د یو مظلوم هیواد ته باندې دی او داس یو محتاج هیواد ته باندې شو کول شي هدا عقل د کورونا وایرس یا د کورونا سره د مبارزه مجادله مسله په دې کې چې مطرح کو چې ته احیانا نړیوال توجه افغانستان څخه وړي یا په اوسنۍ موضوع کې د افغانستان سره مرسته ونشي دغه ناورین او دغه بحران نړۍ ته بل اخر بیا سرات کول شي دغه طرحه کول شي یعنی موږ لپاره تر ټولو اساسي مسله د لابي غری مسله ده او دغه لابي غری په مسله فعال شي
تیتو پرک مرستې سبي نړۍ بار بانک هم کړي دي هم دارنګ اروپאי ټولنې هم کړي دا د بهرنیو چارو وزارت هلې ځلې وی ک د دوی غوښتنه وي خپل د مرستندوی ادارو
یو هغه چې منګه په نړیواله اوبا کې ښکېږي دغه اوبا په دې معنی باندې چې او دا د مسله په دې معنی باندې چې د کورونا وایرس چې نړیوال بل اخر د خپل طبي نشر پر اساس باندې کول شي مرستې وکړي اما په اخر کې ما مخکې اشاره وکړه چې تاسو ولیدل چې بعضي هیوادونو مرستې اعلان کړې او دغه مرستې د افغانستان خارجه وزارت ممکن د فعالیت کې وسیږي او دغه فعالیتونه باید موږ ورته متوجه وسو چې په دې باره کې مثلا د ایران مسلې جلب شوې د ترکیې څخه موږ د مرستو جلبولو د چین څخه د مرستو جلبولو د هندستان څخه د مرستو جلبولو همدا اوس د خوراکي توکو د کمښت سره موږ مخ یو بل اخر په دې کې موږ اړتیا لرو نو زه فکر کوم چې لومړی هغه طبي اړخ ناورین دی چې په دې کې د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د بشر دوستانه مرستو مسله ده چې هیوادونه کې تر څنګ خارجه وزارت هغه څه دي چې دوی په سیمه کې د خپل لابګري پر اساس یا د افغانستان د اوسني شکل او د افغانستان د اوسني جوړښت تمثیلي پر اساس مرسته کولی شي
په داسې حال کې چې د افغانستان اوس ځینې هیوادونو سره ترانزیت لارې قطع کړي دي بند دي د بهرنیو چارو وزارت ته څه کول په کار دي تر څو پورې دغه ترانزیت لارې خلاص شي په افغانستان یا په سیمه کې چې هغه نرخونه لوړ شوي دي په هغه باندې تاثیر واچي هغه تر کنټرول لاندې راوړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دلته څومره ګټور تمامیدای شي کومه ډیپلوماسي باید په مخ کې ووځي
زه فکر کوم چې موږ په ټوله کې د یو مسلکي تخصصي اقتصادي فورم نه باید خبرې وکړو دا په دې معنی چې خپل د خارجه وزارت خپل د اقتصادي چارو بس یا د اقتصادي چارو ریاست شته هغه باید هغه مسلې په نظر کې ونیسي چې وکول شي موږ بدیل لار پیدا کړو موږ د پاکستان سره د ترانزیت مسلې بندیدو خبره کو بدیل څه شته هدي اقل لنه کوم غزو چې په 2 کال کې ولسمشر غنی اگر چې د ولسمشر غنی د حکومت په واسه وکول شي موږ باید د افغانستان هغه لار چې هغه بندي وي بل اخر خلاص شي او د افغانستان زیاتره احتیاجات رفع کړي دا اوس د مرکزی اسیا لپاره افغانستان د خلاص دي چابهار بندر د همدارنګ د ایران سره مسله ده او نور هغه لار چې موږ د اروپا سره وسول شي اما خارجه وزارت کول شي په فعال ډیپلوماسي باندې د هیوادونو د جنرال پرداسي او طرح وړاندې کړي تر څو کول شي موږ د لارو د بندیدو لپاره اول باید د غمرس د غلارې بند نشي که احیانا موږ د پاکستان سره مخ وړاندې ځو هدي اقل ترانزیت باید بند نشي که دا د خارجه وزارت یو مسؤلیت دی او خارجه وزارت ډیپلوماسي ده ایران سره موږ د کورونا ضد مجادله کې او د کورونا سره وړاندې مجادله کې د اشخاصو د ورود او د داخلو په بحث مطرح کوو اما ترانزیت او تجارتي اړیکې باید خطر نشي همدارنګه مرکزی اسیا هیوادونو سره دا هغه څه دي چې موږ د خارجه وزارت مسؤلیت دی یعنی په ټوله کې اول دا چې موږ د بشري ناورین د مجرته پر نړیواله ټولنه سره همدارنګه د سیمې هیوادونو سره باید یو فعال ډیپلوماسي داسې پر مخ باندې وسو چې دغه مرض دغه تکلیف او دغه د ټولې دنیا او سیمې ته متوجي وبا باید مشترکه توګه تعریف شي زموږ ډیپلوماسي کې دویم قدم کې هغه مرستې او هغه ترانزیت لري هغه تجارتي مرسته چې افغانستان سره کیږي د افغانستان په تجارتي مسلې هغه به قطعه نشي. دا د افغانستان د خارجه وزارت د پیسو چې کول شي د هیوادونو سره د مستقیمو مذاکراتو پر اساس د مخالفت شي.
یو بل مسله سادات سه محترم د سیمیز همکاري په اړه باندې د سچو کله کیږي خبرې کیږي سیمیز همکاري باید رامنځته شي تر اوسه پورې رامنځته شوی نه ده. دغه د ستونزې چیرته ده؟ د بهرنیو چارو وزارت فعالیتونه کم وو یا کدا سه پسمه کې ځینې ستونزې وي چې د پرې نه خدل چې د افغانستان د سولې لپاره سیمیز همکاري رامنځته شي؟
هغه څه چې ما د خارجه سیاست یا د نړیوالو اړیکو دی یو محصول په توګه دی ولاري په توګه باندې ما کتلی په تیر پنځو کالو کې درې مدرسو چې منګللو یو دا چې په لومړي قدم کې منګه وله شو منګه وکوله شو په بازي سیمایزو همکاري فرمونه کې ځای پیدا کړ. مثلا دلته په سیمه کې داسې یو دغه اقتصادي دریزونه یا همدارنګه په سیاسي مسلې کې منګه وګورو دغه سازمانونه کې زمونږ وجودیت او زمونږ وجود دا که فعال شو ولې موږ له بده مرغه چې پریخوده یعنی شاته لارو. مثلا د افغانستان پاکستان او د ترکیه ترمنځ هغه ګډ مشترک ناس سره کېدل موږ څه تر لاسه کړل یا د افغانستان انګلستان او پاکستان ترمنځ دغه ناس سره کېدل دغه فورم رامنځته شو دغه سختار رامنځته شو ولې د تعقیب لپاره هڅه ونه شو له بده مرغه دا یو ناکامي هڅه وه. دا د دې پورې اړه لري چې موږ یا په داخل کې یو خطر نه درلودل یا په داخل کې دا و چې موږ دې ته کومه توجه کوله تر څو کوله شو موږ د اورګنایزیشن ډیپلوماسي او هغه ډیپلوماسي چې هغه موږ لپاره سازمانی ډیپلوماسي ده یا د سازمانونو په منځ کې موږ لرو هغه ول ناکامیږي. دا 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 یو علت دوه مېلو دا ده چې بعضي سازمانونو کې یا بعضي سمیزو همکاري سازمانونو کې موږ پاتې شو موږ د خپل رول د منفعل رول نه فعال رول ته ادا نه کړ. مثلا په عموم په د نړیوالو هیوادونو د نړیوالو اړیکو او په نړیواله ډیپلوماسي کې دوا لوبغاړي مطرح کیږي یو منفعل لوبغاړي چې پاره باندې لوب کوي بل فاعل لوبغاړي چې هغه خپل لوب کوي او خپل د لوب پر اساس مستوي. په دې سره هغه سازمانونه کې او خصوصا د سیمایي همکاري او په سازمانونه کې موږ ښکیل یو من منفعل پاتې شو تسلیم په موږ ونیول شو ولې موږ هغې عقل ونه شو کولای چې هغه د فاعل رول ترسره کړو او د فاعل یو فاعل لوبغاړي پاتې شو. دا هغه څنګه چې موږ په تیر 15 کالو کې له بده مرغه په دې کې درلودله تر څو چې موږ داخلي ظرفیت قوي نه کړو تر څو چې موږ د فعال ډیپلوماسي او داسې اکټیو سټیټ په توګه باندې په دې کې ظاهر نشو زما باور دی چې د خارجه وزارت پالیسي هم دارنګ زموږ خارجي سیاست لاندې ناکام سره مخامخ دي. درې ملت زه فکر کوم چې موږ لرو دغه سیمایزو همکاري د منځ رامنځته کېدو لپاره من په سیمه کې بعض بلاکونه باید تشکیل کړو چې هغه خپل داخلي سند یا هدا خپل هغه سند چې موږ لپاره دی بیرونه متوجه دغه بعد موږ د فکړی وي. مثلا پاکستان مقابل کې موږ ولې پاتې راغلو یا موږ د بعض بلانس ونسو ساتل چې موږ د سیمایزو همکاري واغه جلب رامنځته کړو د پاکستان او د ایران ترمنځ همدارنګه د چین او د امریکا ترمنځ په سیمایزو کچه د عربستان او د ایران ترمنځ دا هغه څه دي چې موږ له بده مرغه ونه شو کولای چې دغه بلانسونه په داسې شکل باندې وساتو یا دغه توازن د هیوادونو ترمنځ په دې شکل وساتل شي چې په دې کې د سیمایزو همکاري بحث رامنځته کړو. په زیاتره موارد کې موږ د هیواد ته ډېر نږدې شوي وسو بل هیواد چې هغه مقابل هیواد ته موږ دراس ورکړی وسو دا
غدا غسی سمیدي همکاري د نرمه تکلو اساسي لټنه. یعنی دا موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یا پورتل کې د افغانستان حکومت چې درې اړخیز څلور اړخیز ناستي یا غونډه درلودلې په کې نه داسې څه تر لاسه کړ بلکې ډیر زیات څه له لاسه ور هم کړل لکه مخکې چې تایدونه وکړه.
په ټوله کې موږ لومړی قدم کې خو فعالیتونه وکړل چې بعضي جوړښتونه رامنځته کړل ولې تعقیب لپاره له بده مرغه چې موږ ونه شو کولای مطلوبه نتیجه ورسره ترلاسه کړو. د ولسمشر کرزي د حکومت پر مهال دا مسله وه. ولسمشر غني اگر چې دې مسلې ته توجه وکړي بعضي شي نه لغوه کړي ځکه چې موږ لپاره ګټه نه وه. دا مسله باید هم په نظر کې ونیسو. مثبت هم لري منفي هم لري. دغه خبر تا و چې د لاس مصور کړ د موږ د افغانستان عموما دغه تعاملات چې دي لوی هوادونه حتی وړي هوادونه یا منځني هوادونه په ټوله کټګوري کې موږ واردو. دا موږ یو فرمول لرو په نړیوالو اړیکو کې give and take په معنی یا به سو ورکې یا به ساخلي ټول هوادونه یو سو ورکې یو ساخلي. اما دا په دې پورې اړه لري چې موږ څومره باید سو واخلو څومره باید سو ورکو تاسو ګورئ چې هوادونه عموما لوی هوادونه هغه یو صد لاس ورکې ولا ساخلي یا موږ دې پورې د دې پورې اړه لري چې موږ لپاره اغه قطعیت دی موضوع مهم چې ورسېږي کنه موږ لپاره ګټه مهمه ده. مسلکي بحث د خارجه وزارت د خارجه پالیسي او د خارجه سیاست یو مسلکي بحث دی. په دې مرغه چې موږ دغه موضوعات کې د مسلکي کډرونو د نشټونو مدارنګ دی فعالې د دیپلوماسي د دزګر د نشټن په اساس باندې موږ په سیاسي تعاملات کې خصوصا په میزه کچه باندې منګه بیا څه دراسه ورکړی دي دا بحث دې پورې اړه لري چې مخکې ما اشاره وکړه چې منګه منفعل پاتې شو کله چې په نړیوال سیاست کې منفعل پاتې کیږي تارول منفعل پاتې کیږي تابن تسنیول کیږي په دې خبره رښتیا به نشه ترلاسه کولای او څه به ترلاسه ورکړي
یعنی دغه څه موږ له لاسه ورکړی یا څه موږ باید څه وخت ترلاسه کړو ترلاسه نشو کړای دا کوم بهرنیان چې په افغانستان کې د ځینې هیوادونو سفیران دي دلته ځینې هیوادونو دخیل دي د دوه هم تاثیرات درلودل
عموما د هیوادونو د بهرنی هیوادونو شتون په افغانستان کې هم نظامی اړخ کې هم په سیاسي اړخ کې دا د هغوی د ګټو پورې منحصره مسله ده. زما باور دا ده چې موږ په اصلي اول لدیف کې زمونږ حکومتونو یا زمونږ نظام په عین زمان کې زمونږ خارجه وزارت سفیر کې دا په دې ونه توانوي چې دغه بحثونه رامنځته کړي د ګټو بحثونه رامنځته کړي. مثلا ډېره ښه پروسه موږ پر مخ وړله د کابل د پروسې پر اساس د کابل پروسه ډېره ښه پروسه ده. ولې د څلورم یا سوم دور دایریږي په افغانستان کې د کابل د پروسې هغه مسمه نتیجه سوله کې موږ ونه شو رسېدلی. فقط طرحې مطرح کېږي او بلاخره هغه څه چې موږ ته کورنۍ وظیفه سپارل کېږي زموږ خارجه وزارت هغه مخکې نه ځي دا دې پورې اړه لري چې موږ داخلي دسیسه کمزوره وو. زه په دې باور نه یم چې موږ لپاره بیروني هیوادونه دي. ښه بعضې موضوعات کې خنډ پاتې شوي دي مثلا که وغواړو ونه غواړو خارجي هیوادونه په سیمه کې په افغانستان کې په هر هیواد کې چې دي خپلې ګټې هغوی لپاره مطرح دي دا باید ومنو. اما په دې کچه باید نه اوسو چې موږ ټوله ملامتیا په بیروني هیوادونو چې هغه په افغانستان کې ښکېل دفاغې باندې وراشو.
ډېر زیاتمن سادات صاحب دغه بلې لومړیتوب ته راځو. د اوربان مسله ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اوربان ورته لومړیتوب لري. په داسې حال کې چې موږ د سولې عالي شورا لرو، د سولې په چارو کې د دولت وزارت لرو، نور اړوند ادارې لرو، دغه د بهرنیو چارو وزارت سره اړوند مسله ده که دوی غواړي دغه ټول څه ترلاسه کړي؟
د اوربان مسله طالبانو سره دا د خارجه وزارت د ډیپلوماسۍ پر اساس سره خارجه وزارت دنده نشي کېدلی ځکه موږ طالبانو سره په جګړه کې ښکېل یو. طالبان د داخلي جګړې عنصر دی. په عین زمان کې د سولې بحث هم دی. اوس که چېرته موږ د سولې او د جګړې بحثونه راوخت د خارجه وزارت د فیووال یا د خارجه وزارت د وظیفو څخه اوړي دا بالاخره مختصي کې زموږ د سولې کې زموږ هغه خارجي پالیسي چې هغه د افغانستان هیواد جوړي لومړی لوبغاړی ولسمشر د ولسمشر دفتر دی. د دې موضوع په نظر کې نور سره خارجه وزارت دغه مسولیتونه بل اخر هغه نه بروز کې هغه نه فتاوري او د ولسمشر په دفتر پر منحصر کیږي. من په ټوله کې دغه د سولې مسله کوارځو. زه فکر کوم چې اوربند مسله موږ لپاره داخلي تر ډېره پورې داخلي موضوع ده چې باید موږ ورباندې کار وکړو. درسته خبره چې بیرونی هیوادونه موږ سره په دې کې باید ملتیا وکړي. مثلا امریکا دا هغه هیوادونه چې پر طالبانو باندې اغیز راوړلی شي یا بې طرفه هیوادونه په دې کې سره لوبول شي مرکزي اسي هیوادونه دي یو تعداد دا دې پورې اړه لري چې موږ د ولسمشر دفتر یا خارجه وزارت یا د خارجه پالیسي هغه لمړی لوبغاړی چې د ولسمشر دفتر دی څنګه کولی شي بل اخر موږ د هیوادونو سره خپل تعامل جوړ کړو. زما باور دی چې د اوربن مسله موږ د هغه سیاست پورې اړه لري موږ د سولې سیاست چې موږ کولی شو څنګه فریزیکي پلی کوو یا فریزیکي ولوبو. زما زه د فکر کوم چې ډیره موضوع ته دې پورې اړه لري چې موږ د سولې لپاره داسې پالیسی جوړه کړو چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره قابل د قبول شي. طالبانو سره موږ د اوربند مسله څنګه مخ وړو یا هدا اقل که موږ طالبانو سره په یو بنبس کې واخیږي موږ پر بدل څه شته همدا وو چې سولې مسله مخ ته ځي. دا د بندیانو خوشی کول د افغانستان د حکومت صلاحیت دی. ولسمشر غنی فرمانونه ورکي او د هر فرمان پر اساس بندیان خوشی کوي. په مقابل کې باید اوربند په کوم قسم تلاشي. زه فکر کوم چې په ټوله کې د ولسمشر ته د دفتر پورې او د ولسمشر صلاحیتونو پورې دا خبره مناسبه
په داس حال کې چې دا اوسنۍ کوم سرپرستی رامنځته شوې ده ښاغلی حنیف اتمر چې سرپرست وزیر ده د افغانستان په ادارو کې په بیلابیلو تصدیو کې کار کړی تر یو حده پورې بریالی هم اوس د بهرنیو چارو وزارت راغلی ده. دای څومره بریالی بولی ته
که داسې خوشبینانه بحث وکړم ډېر زیات بعض موضوعات باندې تحقیق نشم. لومړی دا چې خپل اتمر صاحب یو ورزیده قدر ده د هیواد یو سیاسي قدر ده او ډېر مهمه پوښتنه پاتې شوې ده. د لپاره فکر کوم چې د خارجه وزارت او وزارت مخکې وړل ډیر اسانه او نسبت نور وزیرانو ته چاغو نه وی راځي ځکه دا په د افغانستان په داخل کې پاتې شو او تیر پیزو کلونه کې دغه د ملي امنیت شورا پوسټ تقریبا دا کمن د سیاست په کانټکست کې بحث کوو. خارجه وزارت سره یو موازی حرکت وکاو او بل اخر د لپاره هڅه روانه دي. په دې معنی باندې چې ولسمشر او خپل اتمر صاحب کولای شي چې خپل هغه څه چې خچده ماضی کې ترلاسه کړی دی او هغه تجربه چې لري په ډیر اسانۍ سره یعنی موږ خوشبینه وو چې نسبت نور وزیرانو ته نور وزیران کله غلي دي نسبت د سره کوم تناسب ورکو له بده مرغه چې کمزوري وو او داسې یو څوک نه وو. دغه خبره ده چې د لپاره زمينه مساعده شوې ده. ولسمشر غنی شپږ میاشتې مخکې یو میاشتې مخکې کله چې دلته د سراودین رباني خارجه وزارت سرپرست بیا غي صفه ورکړه ده بیا ورپسې د ادریس زمان چې کار سرپرست شو دغه مهاله دی خو ته مې شو کې یو مې شو کې منګه د خارجه وزارت د ستاتر حللو او دغه د ستاتر ها اگر چې د ډاکټر صاحب بلاد خان سو وزل چیلنج شو سو زل ور باندې مخکلار چې باید دلته د استعادو ته د خارجه وزارت تشته فوق د ډاکټر صاحب بلاد په نفر رسیدل دی داغه په ګټه رسیدل دی نه پر دې باندې احتیاط شي ولې ولسمشر غنیو کول شو چې اوس وکی مثلا په خارجه وزارت کې استعادو لري هغه سفارتونه چې هغه موږ لپاره بیګټ یو یا هغه سفارتونه هغه کارمندان چې هغه هغه شتون ته بیګټ یو دا کم کړو د خپل یو استعادت راځه زمان کې د کانکور مسله په خارجه وزارت کې د سیاسي کډون له استخدام مسله چې موږ لپاره دغه یعنی په ټوله کې د خارجه وزارت لپاره اوس زمينه مسایده شوې ده تر څو دا مسله مخاله شي او دغه ساعت مسله مخاله شي زه فکر کوم دا اتمر سره په دغه چانس چې وکول شي د ساعت لري په کول سره خارجه وزارت یو فعال یو دی یوی کامیاب د زګه په توګه باندې تعریف کړم
ډیر زیات مننه د نړیوالو چارو کارپو خالد سادات لته ډیر زیات مننه چې په بحث کې مل سره ګډون وکړ درنو ورېدونکو تربیه کي چاره